دي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو لا پی یو استوديو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې مزنور یاست. نو هر کله کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه به په افغانستان کې د یو تلپاتې اوربند او سیاسي جوړ جاړي لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي. هغه هڅې چې د هیواد د افغانستان د سولې لپاره د خپل ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مټ په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې دي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروانده خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د دوه ویشت هیوادونو مشرانو له اروپایي اتحادیې او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکاوه. او د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د چې پرون په دوشنبه ښار کې په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره د آسیا زړه په نهم کنفرانس کې د سولې لپاره د خپل پلان په اړه خبرې کولې. وویل باید لومړی انتخابات وشي. ولسمشر غنی دا هم وویل چې څومره چې ممکنه وي په همغه اندازه د ژر انتخاباتو د کېدو ملاتړ کوي. مخکې د افغانستان په ولسمشرۍ کې ځینو سرچینو ویلي وو چې ولسمشر غني په شپږو میاشتو کې انتخاباتو ته تیار دی. د سرپل ولایت د سیمه ییزې اردو د ټولي قمندان نن ووژل شو. د سرپل امنی قمندان فقیر محمد جوزجاني آزادي راډیو ته وویل د سیمه ییزې اردو د ټولي قمندان حبیب مرزا اولنګي سهار وختي له سیاد ولسوالي څخه د ولایت مرکز ته روان و چې په لاره کې ماین وچاودېده. د امنی قمندان په وینا په دې پیښه کې د سیمه ییزې اردو د ټولي د قمندان تر څنګ یو سرتیری هم وژل شوی دی. په ننګرهار کې تېره شپه د نارنج ګل مشاعره جوړه شوه. دې ته ورته مشاعرې په وروستیو څو لسیزو کې د افغانستان په یو شمېر دورو ولایتونو کې هم دود شوي. خو د ننګرهار د نارنج ګل مشاعره له شپږ پنځوس کلونو راهیسې د پسرلي په موسم کې د افغانستان د ګڼو سیمو د شاعرانو په ګډون جوړیږي.
ما د خپل نظر د زور وشو درک را لیا تشمګر وکتل او ځان شو در نو رک لالیا.
په دې مشاعره کې د ډیورنډ کرښې د پوري غاړي شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د نارنج ګل لومړنۍ مشاعره د محمد ظاهر شاه د سلطنت په مهال په 1444 لمریز کال د جلال آباد په سپینغر هوټل کې جوړه شوې وه. د دوه ویشت هیوادونو مشرانو له اروپایي اتحادیې او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکړ. د دې پلان پر طرحې چې پرون خپره شوه د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل، د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون او همداراز د جنوبي افریقا او جنوبي کوریا ولسمشرانو لاسلیکونه کړي دي. دوی ویلي باور لري چې ملتونه باید یوه داسې نړیوال تړون ته د رسیدو لپاره هلې ځلې وکړي چې له اوباو سره مقابلې ته چمتووالی ولري. د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د دې صندوق رئیس کریستینیا جورجیوا په عین حال کې وویل چې د نړۍ اقتصادي وضعیت لا هم بې ثباته دی. ټاکل شوی دی چې د نړۍ د اقتصادي لرلید په اړه د پیسو د نړیوال صندوق راپور راتلونکې اونۍ خپور شي. اغلې جورجیوا وایي له کرونا وبا او د هغې له عواقبو سره د مقابلې لپاره د حکومتونو د شپاړس تریلیون ډالر مالي ملاتړ له کبله د نړۍ له اقتصاد سره مرسته شوې، خو د نړۍ په هیوادونو کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو بهیر یو شان نه دی. د بریتانیا امبر مؤسسه چې له کلونو راهیسې په نړۍ کې له سکرو څخه د لږ تر لږه کار اخیستو لپاره هلې ځلې کوي په خپل کالني راپور کې ویلي چې په 2000 میلادي کال کې د 2019 میلادي کال په پرتله د لمریزې او بادي انرژۍ تولید په سلو کې 15 زیات شوی دی. له نوی کیدونکو یا تجدیدیدونکو سرچینو د برېښنا تولید تیر کال 314 تیراواټ ساعته زیات شوی چې د نړۍ د یوه لوی هیواد د ټولې انرژۍ له مصرف سره برابری شي. د دې راپور له مخې تیر کال د نړۍ کابو په سلو کې 10 برېښنا لمریزه یا بادي وه چې دا د 2015 کال په پرتله په سلو کې څه باندې 2 برابره ده. اوس د هند په سلو کې نږدې 9، د چین په سلو کې 9.5، د جاپان په سلو کې 10، د برازیل په سلو کې 12، د امریکا په سلو کې 12 او د ترکیه په سلو کې 12 انرژي یا برېښنا بادي یا لمریزه ده. اروپا د لمریزې او بادي انرژۍ له نظره په نړۍ کې لومړی مقام لري. دا په داسې حال کې ده چې اروپا د آسیا او افریقا په پرتله خورا لږ لمر لري. د جرمني په درو کې یوه برخه انرژي بادي یا لمریزه ده او بریتانیا په سلو کې 9 انرژي له لمر یا باد ترلاسه کوي.
ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه به په افغانستان کې د یو تلپاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي. هغه هڅه چې د هېواد د افغانستان د سولې لپاره د خپل ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مټ په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې ده. د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل بیا په افغانستان کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله د پلکونو بې ځایه شوو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده. له بادغیس ولایت څخه هرات ته یو کډه شوی کډوال
چینانو ماشومان زیکو شار کسوانو گدائی کئی یو کپ اونو نو پیدا کئی سیاسر و دار پر دار بانی گیر جی
د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست د یو کمپاین په ترڅ کې کورنۍ هڅوي چې خپل نجونې او هلکان ښوونځیو کې شامل کړي.
هغه ماشومان چې د ښوونځي سنې پوره کړې هغه هلکان وي او نجونې وي زموږ نږدې ښوونځیو کې نوملیکنه ورته وکړه.
په نړیوالو مسایلو کې په برما کې د سیاسي وضعیت له خرابېدو سره متحدو ایالاتونو خپلو یو شمېر ډیپلوماتانو او د هغو کورنیو ته له دې هېواده د وتلو سپارښتنه کړې ده. د خبرونې دوهمه نیمه مو هم د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. مننه چې ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی دی سولې روانو هڅو موضوع ته. د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه په افغانستان کې تلپاتې اوربند او یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. دا څرګندونه په ترکیه کې د متحده ایالاتونو سفارت په یوه خبره کړي خبر پاڼه کې کړي. په خبر پاڼه کې د غراز ویل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترکیه ته خپل څلور ورځنی سفر کې د دې هېواد له چارواکو سره د استانبول د غونډې د تیاریو او د غراز د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. تر اوسه دغې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې خو تمه ده دا غونډه په راتلونکي اونۍ کې وشي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د شخړې د هواري لپاره مهمه بولي. دا موضوع د ازادي راډیو خبريال تعقیب کړی دا او نور جزئیات به ترې واورو. مهرباني.
امریکایي او ترکی چارواکو په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه کې دونکي غونډې د اجنډا نیټه او مخ په اړه بحث کړی. دا بحثونه ترکیه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څلور ورځني سفر پر مهال شوی. په ترکیه کې د امریکا سفارت په وخت راکړې خبر پاڼه کې لیکلي خلیلزاد د ترکی چارواکو سره هوکړه کړې چې د استانبول غونډه د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت او د نړیوالې ټولنې د لوړپوړو چارواکو په ملاتړ د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره غوره لار ده. خبر پاڼه زیاتوي له افغان لوري هم غوښتل شوی چې د استانبول غونډه کې ګډون وکړي. په خبر پاڼه کې لیکل شوی د استانبول غونډه به له افغان مرکچیانو سره مرسته وکړي چې د جګړې د پای یوې سیاسي حل لارې ته رسیدو او تلپاتې اوربند لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. زلمی خلیلزاد څلور ورځې په ترکیه کې و او هلته یې د ترکیې د جمهور رئیس لستر سلاکار ابراهیم کالین او د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سیدات کونال سره کتلي دي. که څه هم د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې کار نه ته نه اعلان شوی خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ناسته به د اپریل میاشتې په لومړیو کې وشي. ځینې رسنیو بیا د اپریل 15 د دې غونډې د کیدو نیټه ښودلې ده. ترکیه او امریکا داسې مهال د دې غونډې د اجنډا او موخ په اړه غږېږي چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشاوغلو پرون د آسیا زړه کانفرانس کې هیله وښوده چې دا غونډه به د افغانستان د شخړې د حل لپاره لار پرانیزي. ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم د ترکیې غونډه د افغانستان د قضیې د حل په برخه کې مهمه بولي. د دې شورا مرستیال اسدالله سعادتي وایي په دې غونډه کې به د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره جوړه شوې اجماع نور هم پیاوړې شي. ده وویل
د ترکیه د غونډې لپاره هغه ملي سیمه ایز او نړیوال باور چې رامنځته شوی هغه دا دی چې د افغانستان قضیه نور باید پای ته ورسیږي او یوه هوکړه وشي، خو لا تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دا کار کیږي او کنه.
د افغانستان حکومت هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او آن د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې سری رویش تلویزیون سره مرکه کې ویلي وو چې جمهور رئیس غني به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو جمهوري ریاست په دې اړه خپل دریځ روښانه کړی نه دی. طالبان هم وایي چې د دې غونډه کې د ګډون لپاره خپل منځي مشورې روانې دي. د ترکیه غونډه چې د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره خورا مهمه بلل کېږي او تر پای امریکا د سیمې او نړۍ له هېوادونو غوښتي چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې لا پیاوړې کړي، د ملګرو ملتونو تر څارنې او مشرۍ لاندې کېږي.
بلې مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو، و مور دل چې د امریکا متحده ایالات وای په استانبول کې کیدونکې غونډه چې تر اوسه پورې دقیق نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې د اپریل میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به وشي. دا غونډه به په افغانستان کې د یو تلپاتې اوربند او سیاسي جوړ جاړي لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دې غونډې ته ډېرې هیلې ځکه غوټه شوې چې یوه میاشت وروسته هغه ضرب الاجل پوره کیږي چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د شوي تړون کې کړای دی. دغه تړون له مخې باید له افغانستان د اپریل میاشتې تر پایه ټول امریکایي ځواکونه ووزي. طالبانو هم یو لړ ژمنې کړي، خو مختلفو لور ویلي چې تر اوسه پورې طالبانو دغه ژمنې نه دي په ځای کړي، او د امریکا متحدو ایالاتونو هم ویلي چې په دغه تړون له سره غور کوي او همدارس له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو. خو یوه مهمه موضوع چې په افغانستان کې د روانو هڅو سره تر څنګ ډېر مطرح کیږي د شخړو کمول او د اوربند موضوع ده. په افغانستان کې بیا هم شخړې روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله د پلکونو بې ځایه شوو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې. د نړیوالې د بشري حقونو مدافع ټولنې ویلي چې لوګه او د کورونا وایروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا 4 میلیون انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او نور دلایلو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. دغه ټولنې پر افغان حکومت او دغه راز نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نړیوالو قوانینو له مخې د خپل مکلفیت پر ځای کړي او دغو کسانو ته د اړینې مرستې ژر تر ژره ورسوي. د افغانستان حکومت بیا وایي د بې ځایه شوو شمېر د دې نیمایي دی چې دا ټولنې یادوي، خو وایي تیر کال په دې برخه کې اړین کار کړی دی. نور به له فریبا ظاهر واورو.
دا هغو میلیونونو کورنی بې ځای سوی افغانانو یو بیلګه ده چې د ژوند د دوام لپاره بیړنیو مرستو ته اړ دی. د کډوالۍ د ناخوالو ترڅنګ کویتونو نس ناروغۍ د دغو افغانانو ژوند لا نور هم تریخ کړی دی. امنیستي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن د مارچ پر 1 خپور شو، همدې مسلې ته په پام ویلي د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره هڅې لا ډېرې او د دغو بې کورو سوي لاسنیوی وکړي. په دې راپور کې د بې ځایه سویو په کمپونو کې د خوړو پر نه خوندیتوب، د ښځو د حقونو او د ژوند په نورو برخو کې د کورونا وبا د تخریبونکو اغیز په اړه څرګندونې سوي. راپور زیاتوي 4 میلیونه افغانان په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې د کورونا وایروس د چټک انتقال لپاره مناسب دي، او په همدې حال کې دغه انسانان حتی د لومړنیو روغتیایي امکاناتو څخه بې برخې دي. د جنوبي اسیا لپاره د امنیستي انټرنیشنل سیمه ایز مرستیال مشره سمیرا حمیدی وایي دې ته په کتو چې د روانو جګړو له کبله ورځ تر بلې د دغو بې ځایه سویو شمېر په ډېرېدو دی، او ورسره د لوږې او هم د کورونا وبا د لا خورېدو ویره سته، نو افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغو خلکو د خوندیتوب لپاره لا ډیره هڅه وکړي. د افغانستان حکومت په وایي له دوی سره د شاوخوا 2 میلیونه د کورنیو بې ځایه سوي شمېره راجستر شوې ده، او دا 4 میلیونه هغه کسان یادوي چې په تیرو 5 کلونو کې له خپلو کورونو وتلي، خو ډیره برخه یې د دوی په وینا بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دغو کډوالو ته د لازمو مرستو د رسولو هڅې جاري دي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رضا باهر ازادي راډیو ته وویل
در سال 1399 88 هزار بیجا شده
و در لسوه نهنیویم کال که اتاتی هزار کسان بیجای شویدی پا مجموع که یو سلو لزر کسانو تا مرسی رسیده لیدی چلور اوی هزارو حقوق کسانو تا چه پا در لسوه نهنیویم او نورو کلونو که بیجای شویدی در جمع مرسی رسیده لیدی په دې 1399 کال کې شاوخوا 1500 کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته تللي دي چې د بیرته تګ بهیر یې د وزارت او نورو نړیوالو مؤسساتو لخوا وڅارل شو او ملاتړ یې وشو.
همکار ما حمایت شده.
تر دې وړاندې د خوړو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا بې ځایه سوي کډوالې. په کابل کې د دغې ادارې ویاند وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له شاوخوا 12 میلیونه افغانانو څخه چې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي 15.5 میلیونه یې په بیړني وضعیت کې دي. نوموړي دا ژمنه هم کړې وه چې WFP په پام کې لري په 2021 کال کې د 15 میلیونو کسانو سره په دې هیواد کې د خوراکي توکو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. جګړې او طبیعي آفات په کور دننه کډوالۍ اصلي لاملونه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر د تاجکستان د اقتصادي پراختیا، سوداګرۍ، صنعت او ټکنالوژۍ له وزیرانو سره وکتل. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د آسیا زړه استنبول پروسې په کنفرانس کې د ګډون لپاره تاجکستان ته سفر کړی. نوموړي وویل چې د دې سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصادي اړیکو په پراختیا، د سوداګریزو اړیکو آسانتیاو، تاجکستان ته د افغاني محصولاتو صادراتو پر وړاندې د خنډونو لرې کولو، د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په بیلابیلو سکتورونو کې د پانګونې د ګډې همکارۍ پر پیل خبرې وکړې. د ده په خبره ښاغلي غوریانی ویلي چې افغان سوداګر د سوداګریزو ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ښاغلي احمدي د معلوماتو پر بنسټ ښاغلي غوریانی تاجکستان ته د افغاني محصولاتو د صادراتو پر زیاتوالي ټینګار کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم په زیاتوالي کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دی وایي د صنعت او سوداګرۍ وزیر په تاجکستان پاکستانی پانګوالو هم غږ کړی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونه وکړي او له افغان پانګوالو سره ګډ کار پیل کړي. د افغانستان د کرنې وزیر لخوا د کندهار په صنعتي خارګوټي کې د ممیزو د پروسس فابریکه پرانستل شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په صنعتي خارګوټي کې د 25 میلیونه افغانیو په لګښت چې د کرنې وزارت لخوا ورکول کېږي د ممیزو د پروسس فابریکه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. نوموړي زیاته کړه چې د دې فابریکې د جوړولو موخه بهرنیو هیوادونو ته په لوړ کیفیت د ممیزو صادرول دي. ښاغلي رستمی وویل چې کندهار د انګورو له لویو تولیدو کو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دې ولایت د انګورو محصولاتو خوندي کولو او د انګورو بڼوالو د عوایدو زیاتوالي او معیاري ممیزو د تولید لپاره تیر کال د کرنې وزارت لخوا په دې ولایت کې سباندې 900 معیاري ممیز خونی جوړ شوی او په راتلونکي کال کې به هم نورې ممیز خونی جوړې شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1290 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. او سمې ونړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو په برما کې خپل یو شمېر ډیپلوماټانو او د هغوی کورنیو ته د وتلو سپارښتنه کړې ده. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د برما پوز له کله چې قدرت په لاس کې اخیستی په دې هیواد کې د کودتا ضد اعتراض کوونکو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. په دغو اعتراضونو کې ویل کېږي شاوخوا 1500 کسان وژل شوي. نور له فریبا ظاهره.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په غیلمه کې چې د مارچ پر 10مه خبره سو په برما کې له هغو امریکایي ډیپلوماټانو چې دندې ډیر اړینې نه دي غوښتل سوي چې خپل کورنۍ سره له برما څخه ووزي. د دې اقدام دلیل کووید 19 ناروغي او هم په هغه وخت کې د پراخو مظاهرو پر مهال ناکراري او د پوځ لخوا تاوتریخوالی یاد سوی دی. په برما یا میانمار کې وروسته له هغه چې د فبروري پر لومړۍ نیټه پوځ د دې هېواد د پخوانۍ مشرې آنګ سان سوچی په رژیم کودتا وکړه، پراخې کودتا ضد مظاهرې پیل سوې او پوځ هم په مقابل کې له ځواکه کار اخیستی. آنګ سان سوچی او د هغې د حکومت نور مشران دا مهال په بند کې دي. د دوی پلویان د اعتراضونو په لړ کې د هغوی د خوشي کېدو او د ډیموکراسۍ د بیرته راتګ غوښتنه کوي. د اعتراض کوونکو پر ضد د پوځ په غبرګون کې د شاوخوا 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل سوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې وایي یوازې د تېرې شنبې په ورځ تر سلو ډېر کسان ووژل سول چې دا د پوځ د واکمنۍ راهیسې په دې هېواد کې تر ټولو خونړۍ ورځ وبلل سوه. د برما یا میانمار د پوځ دغه اقدامات د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او ډېر نور هېوادونو لخوا وغندل سوه. نړیوال انتقادونه او د لویدیځ بندیزونه ونه توانېدل چې دا وضعیت کنټرول کړي. د واکمن پوځ مشر وایي د تېر نومبر انتخابات چې د سوچي ګوند وګټل د درغلیو ډاکول. دغې کودتا په برما کې د ډیموکراسۍ لس کلنه تجربه ختمه کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري. د پکتیا ته په هنري ریاست چارواکي وایي نوې ښوونیز کال کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ډېر زر نجونې او هلکان ښوونځیو کې شامل شي. د ریاست د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او خلکو غواړي هغه هلکان او نجونې چې په ښوونځیو کې د شاملولو عمرونه یې پوره کړي وي د خپلو سیمو په نږدې ښوونځیو کې د شامل کړي. یو شمېر کورنیو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دوی هم غواړي چې پر خپلو ماشومانو زده کړې وکړي، خو حکومت د هم د پوهنې د بهیر خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. نور په دې راپور کې.
هغه ماشومان چې د ښوونځي سنې پوره کړې هغه هلکان وي او کنجونې وي زموږ نږدې ښوونځیو کې نوملیکنه ورته وکړئ.
د پکتیا پوهنې ریاست مدني فعالانو او قومي مخورو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملولو لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. د سه شنبه په ورځ د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د دې کمپاین څخه موخه دا ده چې د ښوونځي د عمر برابر ماشومان له زده کړو بې برخې نشي او کورنۍ وهڅیږي چې د خپلو نږدې سیمو په ښوونځیو کې د خپلو ماشومانو نوملیکنه وکړي.
پوهنې ریاست په 1400 تعلیمي کال لپاره پلان لري چې 10000 هغه ماشومان چې د ښوونځي سنې پوره کړی وي هغه موږ په ښوونځیو کې شامل کړو چې له جملې څخه به یې 15000 نجونې وي. د دې لپاره دغه موټریز کاروان چې راوتلی چې د پټان پوهنیز کاروان په نوم باندې موږ خلکو ته دا خواست کوو تر څو پورې خپل ماشومان که هغه نجونې دي هلکان دي په نږدې ښوونځیو کې شامل کړي.
د پکتیا مدني فعالان وایي اوس خلک د پوهنې د رڼایۍ په ارزښت پوهېدلي دي.
نومروخان د زموږ د روښنایۍ لاره زموږ دپاره د خلاصون لاره یوازې معرف ده تر څو معرف ته رسېدګي وکړو د ځان تعلیمات جوړ کړو د نړۍ سره سیالي وکړو.
نوم یې دین محمد احمد دی. موږ که غواړو چې خپل معرف د سیالانو سره سیال کړو نو موږ باید خپل خور او ورور ښوونځي ته ولېږو تر څو خپل ځلان د معرف ولرو او د زده کړو څخه محروم نشو.
که لیوی خواه مدنی فعالان قومی مخور عبرون اندی دیامه پوهاوی ده برنامه لار کورنی حسوی چه اغوی خپل اولادون خوانزی و که شامل کی بلوری تا ده خوانیز و توک و کمخ بیا پوهانیز بهیر اغیزمن کرده ای. ده پکتیا یو قومی مشر ظلمی وایی
پو بازی کلو مکتبون نشتا جور شوی ندی تمیرون نشتا باید اغا جور شی ده ولسون و ده خلق و گختن دو ترسو لا ده وطن خکلشی ده ولسوالی خکلشی.
ده چمکنوی ده سیمی یو خون که عاشق الله زلانده مایی چه دیاد ولسوالی پو خوانزیو که ده نور استونزو ترسنگ ده خون که ده کمخ استونزه جیدی ده.
اغل تا تقریبا موگ نه هستیم پا مکتب لرو تر متوسطه ده موگ پا طول مکتب که چالور یا 15 استادان لرو ده استادانو کم بود تلتا موگ لرو نو ده معریب زخمه هیل داده چه ده استادانو کم بود ده کرتاسی کم بود ده کتابونو کم بود کم کم بودات چه پا معریب پا برخه که لرو باید موگ تا آقا پراش.
د مسؤلینو په وینا سره له دې چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې له شپږو کلونو راهیسې د نجونو ښوونځي د طالبانو له لورې تړل شوي، خو د پوهنې چارواکي تمه څرګندوي چې د دوی او د سیمې د مخورو په حدسوبه سږ کال یاد ښوونځي بیرته د نجونو پر مخ پرانیستل شي. یاد دې وي په پکتیا کې ټول 2,60,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3,000 تنه نجونې دي.
د اروزګان ولې بیا د ولایت درغونې د یو لړ مهمو لویو او وړو پروژو د منظورۍ خبره کوي. د اروزګان ولې ویلي چې د دغو پروژو په عملي کېدو سره به نه یوازې دا چې خلکو ته کار پیدا شي، بلکې د دې ولایت اقتصاد به هم ورسره وغوړېږي. نور به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې.
د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي سږ کال مرکزي ادارې ورته یو شمېر لوی او کوچنۍ پروژې منظور کړې چې په پلي کولو سره به د دې ولایت د خلکو په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راسي. د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژو کې درې لوی ستر بندونه شامل دي او دغه راز د اروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د 6 کیلومتره سړک رغول هم د دې پروژو څخه دي.
په دې کال کې موږ د اروزګان ولایت لپاره ډېرې ښې پروژې لرو چې هغه د کندهار څخه تر اروزګانه پورې 6 کیلومتره سړک دی چې د 1,200,000,000 افغانۍ په اندازه باندې په دې سړک باندې کار شروع کیږي. د سراب بندې چې هغه هم تقریبا 40,000,000 افغانۍ او همدا ډول د چنارتو پولیسوالۍ کې د شپلوغ بندې هغه هم تقریبا 100,000,000 افغانۍ په ارزښت باندې دا منظور شوی دی. اوس یې عملا د سروې چارې روانې دي.
د اروزګان والي زیاتوي چې په دغه ولایت کې به د غاجان په نوم د یو بل بند د سروې چارې هم ژر پیل سي. د ښاغلي شیرزاد په وینا ځینې نورې وړې پروژې هم شته چې په روان 2014 کال کې به عملي سي، خو اروزګان کې جګړې او ناامني د دې پروژو د عملي کېدو په وړاندې لوی خنډونه دي. د اروزګان چارواکي که څه هم ډاډ څرګندوي چې د دې پروژو د عملي کېدو لپاره به امنیتي شرایط برابر کړي، خو په دې ولایت کې مدني فعالین د دې پروژو امنیت ته اندېښمن دي. دوی له طالبانو غواړي چې تر خپل واک لاندې سیمو کې دي د بیا رغونې د چارو مخه نه نیسي. له ډلې مدني فعال ولی محمد پخلا ازادي راډیو ته وویل:
ډېر زیات خوشحاله یم چې اروزګان ولایت کې د پر بعضې سیندونو باندې بندونه جوړیږي، خو یو خبره ده چې دا بندونه ټول د طالبانو تر ورکې لاندې سیمو کې دي او زموږ د طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې د دغسې پروژو ملي پروژو هغه که بندونه دي که پلونه دي که پلچکونه دي او یا نورې پروژې دي کومې چې د دوی په سیمو کې جوړیږي د هغوی د امنیت ساتنه باید وکړي او د هغوی د هرې ستونزې په مقابل کې باید حل لاره ولټوي، ځکه چې دا ملي پروژې دي او ټولو خلکو او ټولو ولس ته ګټه او مفاد رسیږي.
که څه هم طالبانو په وروستیو کې په ټینګار ویلي چې تر خپلواک لاندې سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د عملي کېدو مخه نه نیسي، خو تر دې مخکې افغان چارواکو دا ډله د بیا رغونې د پروژو لکه سړکونو، کلینیکونو، بندونو او نورو د رغونې پر کارکوونکو په بریدونو تورنه کړې، هغه تورونه چې ډېر کله طالبانو رد کړي دي. کچیرې د اروزګان لپاره هغه پروژې چې د دې ولایت والیې یادوي عملي سي، په یاد ولایت کې به په زرګونه هکټاره ځمکه خړوبه او زرګونه کسانو ته به د کار زمینه برابره سي.
ستاسو له پیغامونو
اکمل افغان یم. د خوشنا په خوش کې زیات برنمو شوي دي او زیات کورونه یې رنګ کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمونه روان دي، په دې کې کوچیانو ته هغه کورونه والا په زیات کورونه رسېدلي دي چې پکې د باران تېلو اخیز برابر مننه ازادي راډیو
لوګر ولایت دادری ولسوالۍ نه د سرلاین کې موږ دغه مشکل لرو. د شل کاله کېږي د لوګر ولایت دادری ولسوالۍ دغه لارې بندې دي، څلور طرفه لارې بندې دي. دولتي سړی نشي کولی چې په لاره باندې لاړ شي. د دولت چارواکو نه دا غوښتنه ده چې حتمي او ضروري دي موږ یوه لار خلاصه کړي چې موږ خپل مشکل او خپل ضروریات راپوي. نور نه کېږي، نور ته په تنګې دي لارو نه. شل کاله کېږي موږ دلته بند یو، ځکه مابس کې چې پراته یو مشکلات سره ډېر مخ یو. دی د موږ ټولو چارواکو ته ورسي. السلام.
قاری نصیب الله د ناری د کنر ولایت څخه ناری ولسوالۍ د مالیبې څنګه د څلور میاشتې کړو کېږي او ماشینې نه جارستي اړوند مقامات ته خبر ورکولی کېږي چې په دې اصله هم جدي اقدامات ټول موادان منل.
فرید زابل ولایت له شاجي څخه خبر کوم. کابل کندهار لویه لار ډېر خراب ده، جرونه دي، مسلمان ډېر سر په تکلیف ده، خلک لاره بند دي، ډېر غټ مشکلات دي. ترپور چارواکو سره غوښتل د سړک را جوړ کړي، څو وارې ژمنې وکړلې نو سړک یې نن جوړ کړ. زعفران مورسی، مننه. ازادي
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
داود ازادي رادیو څو اوریدونکو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه پرخیو، کور مودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم درته خبرو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې، لکه څنګه چې مخکې مې ویلو د خبرونې په دې برخه کې. البته ډېره برخه د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې، خو تر هغه مخکې به اسمت ساروان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي.
وسلوال طالبان وایي د خوست ولایت په زاړه هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډې دوه توغندي ویشتي دي. په خوست کې د کی پی ایف په نوم ځواک چې د امریکایي پوځیانو له ملاتړ برخمنه ملیشه ده تایید کړه چې طالبانو د ائتلافي ځواکونو د مرکز په لور توغندي ویشتي، خو د خلکو پر کورونو لګېدلې دي. د سریپل ولایت د سیمایزي اردو د ټولي قومندان نن وبښل شو. د سریپل امنیت قومندان فقیر محمد جوزجانی آزادی رادیو ته وویل د سیمایزي اردو د ټولي قومندان حبیب مرزا اولنګي سهار وختي له سیاد ولسوالۍ څخه د ولایت مرکز ته روانو چې په لار کې ماین وچاودید.
د دوه وشتې وادونو مشانو له اروپایي اتحادیې او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکاوه. او د پیسو نړیوال صندوق پر روسي شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښې واورو.
د روزګان پولیسو د سلګونو کیلوګرامو بانګو د خرڅولو مخاوني ولا له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر څلورم نیټه د ترینکوټ خار په منارچاو کې د موټرو د تلاشي پر مهال 1314 کیلوګرامه بانګ له یو موټر څخه ترلاسه کړل او موټر چلونکي هم ونیو. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر آزادې رادیو ویل په پام کې وچی دا بانګ ترینکوټ خار ته قاچاق او بیا پر بزګرو باندې وپلورل شي. په خوست ولایت کې تر 200 لیټره ډیر ایتانول تیزاب ونیول شول. د نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې 215 لیټره ایتانول تیزاب چې له بهر څخه خوست د نشه یي موادو د جوړولو لپاره قاچاق شوی وو، د خوست ولایت په مرکز سبزی منډي سیمه کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. تورن کاستر لومړنیو تحقیقاتو وروسته خپل جرم منلی او ویلي دي چې دا تیزاب د نشه یي موادو د جوړولو لپاره خوست ولایت ته قاچاق کړی وو. او د ورې وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو نږدې 200 کیلوګرامه چارس ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رادیو ویل په لومړیو عملیاتو کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په غنیخیل ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 1340 کیلوګرامه چارس ونیول شول. دوهم عملیات په جلال آباد ښار کې وشول چې په نتیجه کې 19 کیلوګرامه چارس ونیول شول. په پام کې و چې دا چارس د پرچون په بڼه پر معتادینو باندې وپلورل شي. د لومړیو عملیاتو په تړاو یو قاچاق کوونکی هم نیول شوی، خو د دوهمې قضیې په تور تر اوسه څوک نه دی نیول شوی.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی.
د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي.
په یو بل راپور کې باوري چې د نشه یي بوټو ډیری معتادین اوس د خیخي او هیروینو نشه کوي.
یو مور د ماشومان شیر بشیر دي نو هغې ته د هیروین شیدو کې هلکۍ ورکوي چې دی وارام شي.
دا چې روغ شوي معتادین د روغ پاتې کېدلو لپاره نور څه ډول پروګرامونو ته اړتیا لري په دې اړه له ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه لرو.
هغه وخت چې مریضان په مرکز تداوي کې موجود دی ارزیابي کېږي او د دغه عواملو په اساس منتخب کېږي چې دا مریض به ګواکې کوم مرض تخیي.
د فواد په نوم د نشه یي موادو یو خرڅونکی وایي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې دولتي چارواکي لاس لري.
حکومت او پولیس ټولو کابل کې چې څومره مواد پروشان دي د دوی سره لاس لري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دا د 5000 افغانۍ هم دا اوس واخله پاتې پیسې به دی وروسته درکم.
بس سمه ده، دا سیمه ګڼه چې کمال یو هفته وروسته د پوډر عملی شو.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی. ملګری ملتونه وایي چې د نشه یي موادو ګواښ ته پام نه کول کولای سي چې د افغانستان سوله او امنیت د سولې تر تړونو وروسته هم له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق نه یوازې دا چې د جګړې سبب سوی، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم ګواښ دی. سیاسي تحلیلګران کله یوې خوا له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته ګوته نیسي، له بلې خوا نړیواله ټولنه هم له دې امله ملامته بولي چې پیسې یې بې ځایه او بې ګټې لګولې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه د دې سازمان د امنیت شورا ته د 2020 میلادي کال لومړی درې میاشتنی راپور چمتو کړی دی چې په دې راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې د افغانستان په اړه وویل، تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. میرمن دی بورا لاینس لا نړیوال ټولنې څخه غواړي چې لنشه یي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي او د نامشروع اقتصاد د ودی مخه ونیسي، ځکه دا ویرسته چې نشه یي مواد د سولې تر تړون وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت تهدید کړي.
د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي او پر نړیواله ټولنه اغیز کوي. موږ تیر کال ولیدل چې د کوکنارو کښت د پام وړ ډیر شوی و، خو د کوکنارو د کښتونو په اړولو کې بیا د پام وړ کموالی راغلی و. د سولې تیر بهیرونه ښیي چې د سولې تر تړون وروسته بیا هم غیر مشروع اقتصاد کولی شي چې د څو کلونو لپاره سوله او امنیت تهدید کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ پر وړاندې د دې ګواښونو لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې پرله پسې همکارۍ ته اړتیا ده.
د افغان دولت یو سروې ښیي چې په 1999 شمسي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې ډیر سوی و، خو د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې ترمنځ د سروې د میتود پر سر اختلاف د دې سبب سو چې دولت ونه سوای کولی چې په دې کال کې د تولید سوو تریاکو اندازه معلومه کړي. د افغانستان دولت ادعا کوي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیایي نشه یي موادو قاچاق د دې سبب سوی چې د نشه یي موادو تولید ډیر سي. له همدې امله ملګری ملتونه هم وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري. لا نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی معاون ډاکټر محمد ظفر له یوې خوا له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته ګوته نیسي او له بلې خوا نړیواله ټولنه هم له دې عمله ملامته بولي چې پیسې یې بې ځایه او بې ګټې لګولې دي.
افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ډېرې پیسې ولګېدې، خو د پام وړ نتیجه یې نه درلوده. علت یې دا دی، هغه ادارې چې دولت جوړې کړې ګټورې ثابت نه شوې. بهرنیان وایي چې په دې برخه کې ډېرې پیسې لګولې او د افغانستان دولت باید دا ظرفیت درلودای چې د بهرنیانو له مرستو پرته د نشي مواد سره مبارزه وکړي. که څه هم د افغانستان دولت د دې مرستو په برخه کې دومره ملامت نه دی، ځکه چې ډېرې پیسې په مستقیم ډول بهرنیانو لګولي دي.
دا ملګرو ملتونو لخوا د سولې تر تړون وروسته بیا هم د افغانستان سولې او امنیت ته د ګواښت خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په خبرو کې د نشه یي موادو پر مسله هیڅ بحث نه دی سوی، او په هغه طرحه کې هم ورته هیڅ اشاره نه ده سوې چې د ترکیې په غونډه کې به بحث ورباندې کیږي.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د انسان زړه ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالباری خرم خبرې واورو.
ټول نشه یي مواد، هغه د سګریټو څخه نیولې د هیروینو، کوکاینو، الکولو، امفیټامینو او بیلابیل نور ډولونه، ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو، او بل اخره کولای شي د قلبي حملو د رامنځته تګ او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي بوټو ډیری معتادین اوس د ښیښې او هیروینو نشه کوي. ډیری هغه خلک چې پخوا یې د ناسم باور له مخې له نشه یي بوټو څخه د درملنې او آرامولو لپاره کار اخیست، اوس په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي. طبي ډاکټران وایي هغه معتادین چې لمړی یې د نشه یي بوټو نشه کوله او اوس په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي، ډیری برخه یې ښځې او ماشومان دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرام ښیي چې ډیری هغه ښځې او ماشومان چې پخوا یې د ناسمې عقیدې له مخې نشه یي بوټي لکه چارس او تریاک استعمالول، د وخت په تیریدو سره په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي.
پاکستان نه مې چې کډه راوړله کابل ته، داسې یو کال خومه بالغ نه په دغه نشو باندې سرس.
شفیق هم یو له هغو معتادینو څخه دی چې د ناخبرۍ او ناسم یقیدې له امله نشه یي مواد لومړی د درملنې لپاره کارول، خو وروسته ورباندې معتاد شو. شفیق د هغه وخت کیسه کوي چې باروړونکی موټر یې چلاوه، کله چې بستړی شو نو د هوسا کېدو لپاره به یې تریاک خوړل، خو وروسته همدا تریاک د دې سبب شو چې په کیمیاوي نشه یي مواد واخته شي.
نشه نه مخکې ډرایور هم ټریلر مې چلاو، اول مې لاپیمونه شروع وکړله په وجه د دې چې دماغ کېدی شي انرژي کمه وه، دغه کار روزګار ته مې لاسرسی نه سوی کوی صحیح. هغه نه وروسته بیا په دې بل عمل راواوښتلو د هیروینو باندې، یو درې کاله کېږي هیروین استفاده کوو. بل چا راباندې شروع کړله، ما دې شي په باره کې هیڅ معلومات نه درلوده، هېڅ مې پېژندل نه، چې راته مخکې کړل استفاده مې کړه، په ما ډېر ښه ولګېده. همغه وجې نه بس یو ورځ بعد دوه ورځې بعد همداسې همداسې پکې راغلل.
د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې هغه معتادین چې لومړی د نشه یي بوټو نشه کوله او اوس په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي، ډېری برخه یې ښځې او ماشومان دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټره میرمن آرزو وایي هغه میندې چې پخوا یې د خپلو بچیانو د آرامولو لپاره هغوی ته تریاک ورکول، اوس یې د هیروینو او ښیښې په دود آراموي.
یو مور د ماشومان شیر به شیر دي، نو هغې ته د مواد مخدر هیروین شیدو کې هلکۍ ورکوي، یا چې ځینې وخت اخلي انشاقي به دودې د هغې په مخ باندې دود کوي چې دی ارامه شي، په ځای کې ویده یي، نو دا خپل د کار ته ورسیږي. د هغې خاطر نن اوس د تریاکو په ځای به هیروینو، شیشه او دا شی نه چې استفاده کوي، د کوټه کې چار اطراف ته د ماشومانو باندې دود کوي، دا ماشوم ته معتادیت پیدا کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید وایي چې ځینې نشه یي بوټي چې پخوا خلکو په خپلو کورونو کې د طبي بوټو په ډول کارول، اوس همدا کورنۍ همدا بوټي پروسس کوي، کیمیاوي نشه یي مواد ځینې جوړوي او بیا یې استعمالوي.
د پخوا راهیسې زړو ښځو به په کورونو کې خپلو ماشومانو ته او یا ځینې زنانو ته همدغه بوټی به د غرونو نه راوړلو، دغه بوټی به ورته ټکولو. دا د معدې او د ګردو د تکلیفونو دپاره ډېر مؤثر ثابتېدلو. خلکو ورسه تجربه لرله، مګر په دې نه پوهېدل دې کې داسې یو کیمیاوي مواد دي چې هغې نه متامفیتامین، شیشه یا کریسټال ته نه جوړېږي.
ومان بوټی چې د افغانستان په ډیری ولایتونو په تیره بیا فراه او غزنی ولایتونو کې راشنه کیږي او طبي نوم یې افیډرین دی، د نشه یي موادو جوړونکي په وروستیو کلونو کې داسې تیزاب ځینې جوړوي چې د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ډاکټران وایي چې روغسوي معتادین تر درملنې وروسته هم یو لنډمهاله او اوږدمهاله مرستندوی پروګرامونو ته اړتیا لري چې تر درملنې وروسته هم داسې روغ پاتې شي. دا چې دا پروګرامونه د معتادینو په کوم عمر، جنس، طبقې او ځانګړتیاو پورې اړه لري او څه ډول عملي کیږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې دا پروګرامونه څه ارزښت لري.
دغه مرحله ده چې ډیر په تداوی کې مهم دی. دا مرحله لکه چې نوی مریض فارغ شوی او هغه مرسته ته ضرورت لري چې واقعا دوباره احتیاط ترلاسه نشي، ضرور دی چې تخنیکی یا کلینیکی یا اجتماعي مرسته ورته ورسیږي چې هغه تر یو حده پورې خپل ځان باوري شي او خپل ځان وساتي، بیا په خپله کېدای شي چې هغه خپل ځوان مستقله توګه مخته بیایي.
ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر له روښوي موتاد سره څه ډول پروګرامونه مرسته کولی شي چې هغه بیرته په نشه اخته نشي؟
د مریضانو د نیازمندی په اساس او د هغوی د احتیاط د زمینه او عواملو په اساس مختلف مدلونه هم په دې کې موجود دی. یو مدل مثلا هغه بایوسایکوسوشیل دی چې په هغه کې طبي تداوي د رواني ټولنیز مشاورو او مرستو سره یو ځای کیږي، هم دننه په مرکز کې هم یا هم خزنه باندې ورته رسیږي. بل مدل عقیدتي مدل دی چې د عقیده کې برنامه د هغه په قالب کې اچول کیږي او مریضانو ته وړاندې کیږي چې ځان ساتنه او پرهیز وکړي. او بل طریقه یې مثلا معنوي طریقه ده چې هغه د معتادین ګمنام په نامه ده چې هغه دولس سټپس لري او په دې سټپونو کې هغه خپل ځان خدای ته سپاري چې هر شی د هغه له جانبه ده او هغه خدای به دوی ته مرسته رسوي، بیرته احتیاط ترلاسه نشي. او بل مدل هغه شغل درمانی ده چې کوم کسانو چې شغل او عاید نه لري دغه برنامه ته معرفي کیږي چې دا مشکلی رفعي او بیرته احتیاط ترلاسه نشي. او د دغه مدلونو په اساس او د مریضانو د نیاز په اساس موږ کولای شو چې د مریضان په دې برنامو کې واچوو او د هغوی ساتنه وشي وروستۍ کلونو لپاره.
په دغه پروګرامونو کې د معتاد کمزوري، قوت، عمر او جنس هم په پام کې نیول کیږي؟
دا مدلونه چې ما وویل د همدغه فکترونو په اساس انتخاب کیږي. وګه یو نوځوان ډیر احتیاط ته لاړ شي او چې تداوی هم وشي بار بار بیرته احتیاط ته لاړ شي، نو دا د سن په اساس دی. د جنس په اساس نارینه زیاتره مثلا مقدره ټوکو الکولو ته مخه کوي، او یا مثلا هغه کسان چې کنجکاوي روحیه لري یا ډیر کنجکاو دی زیاتره مقدره موادو ته لاس وهي. نو د دغه فکترونو په اساس هغه وخت چې مریضان په مرکز تداوی کې موجود دی ارزیابي کیږي او د دغه عواملو په اساس انتخاب کیږي چې دا مریض به واقعا کوم مدل تخیي. کله چې یو سړی ډیر مذهبي سړی، نو د هغه لپاره د مذهبي مدل به ډیر ښه وي. یو سړی ډیر عقیدتي یا په طریقه او په داشیانو باندې باوري دی، نو هغه به د هغه مدل معرفي کیږي. او یا بل کیدای شي زیاتر د اقتصاد او فقر له وجې نه دا کار کړی، نو هغه به د شغل درمانی مدل ته معرفي کیږي چې یو شغل مشغله ورته پیدا شي او اقتصادي وضعیت ښه شي، نو به اختیار ته مخه نه کوي.
هغه روښوي موتاد چې بیرته جامعې ته ګرځي، کوم لاملونه د دې سبب کیږي چې بیرته نشي ته مخه کیږي؟
یو خو د احتیاط ماهیت هم دا دی چې لکه د شکر د بیماری غونډه ده. شکر بیماری هم داسې دی چې حقیقي نه، فقط تاسو به پرهیز کوئ. احتیاط هم داسې مرضی دی، حقیقي نه، فقط پرهیز وسات. نو یو وار، دوه وار، درې، پنځه وار بیرته معتاد کیدل هم ډېر نارمل خبره ده په تداوی کې. ګواکې چې په هر یو وار چې مریض بیرته معتاد کیږي، ځینې تجربه د ځان ته اخلي او ځینې خطاګانې دي چې دوی ته معلومیږي، او په بل وار کې د خطاګانو مخنیوی کوي او د تجربو نه استفاده کوي او چانسز دی وروستۍ احتیاط لپاره ډېر کمیږي. بل څه عاملونه هم شته چې د
دننه ای باندې موجود ده. لکه دننه په شخص کې کیدای شي دغه د شخصیت تیپ داسې وي چې دی ډېر هیجاني، ډېر بې ثباته، ډېر جدلي، ډېر نو داسې تیپ شخصیتونه زیات راځي. یا کیدای شي د هغه رواني ناروغي چې مثال خفقان، اضطراب، تشویش ولري او هغه تداوي نشي، نو بیا کیدای شي هغه د خپل ځان د آرامش لپاره بیرته احتیاط ته مخه کړي. همدا فکتورونه دي چې دننه په شخص کې موجود ده. وایي باندې فکتورونه است، لکه کوم بازار کې چې دا مواد پیدا کیږي نو دا یو فکتور دی چې بالاخره یو سړی به وایي چې بله یو ورځ بس کم، بیا یو وار به ټیسټ کوم، نور نه کوم، نو بیا بس لاړ. او ارزان پیدا کیږي، فریمانه پیدا کیږي. داسې خبرې دي په جامعه کې چې مثال هر وخت خلکو ته داسې بدې نمونه دوی ورکوي، لکه معتاد، پودري، که مریض جوړه وي نو بالاخره یو ورځ به بده د ده په مغزه کې بده لګیږي او بېرته احتیاط ته ځي. ټولنیز سپورت، فامیلي سپورت، دا شیان ډېر ضروري دی. له همدې خاطره دی چې دا یوازې د مریض وس ورته نه رسېږي چې دا ټول شیان کنټرول کړي، نو دا برنامه باید وي چې مریض ته مرسته وکړي چې دغه عملونو سره وجنګېږي او په ده باندې حاکم شي او خپل ځان ساتنه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت شل کلن فواد له 100 کالو راهیسې نشئی مواد خرڅول چی دوه ځله بندي هم سو. دا چې فواد د څه ډول نشئی موادو کاروبار کاوه، څنګه بندي سو او دې کار پر ده او کورنۍ یې څومره ناوړه اغېزې وکړي، دا به خپله فواد راته ووایي.
زمونږ د کور اقتصاد ډېر ضعیف و، په دغه خاطر زه ډېر مجبور شوم چې مواد مې خرڅوله، چرس خرڅوله او چرسو نه مې پورته نه دي خرڅ کړي. څلور کاله کېږي چې ما مکتب پرېښی ده، د سړک پر سر ناست وم، خلک به راته راتله او ما به پیسې ترېنه اخیستې، مواد به مې ورکول. په ورځ کې 250 کسان موږ ته راتله، په دې 250 کسانو کې 250 پلتۍ، یو پلته سل افغانۍ ده، په دې یو پلته کې 15 ګرامه دي، 2.5 کیلو کېږي که 2 کیلو کېږي، دومره موږ عاید درلوده. په دې یو کیلو کې موږ 40,000 افغانۍ جوړوو، په دې کې موږ ته 10,000 8,000 دومره ګټه ده. حکومت او پولیس ټولو د کابل کې چې څومره مواد پروشان دي د دوی سره لاس لري. هر هفته چې کیږي دولتیان راځي دوی نه حق اخلي. زه چې دوه ځلې ونیولم دغسې د پولیس داوزې او عامر داوزې نه وی شوی. په هغه وخت کې موږ د دولت سره غږېدلي نه وو چې تاسو ته موږ د هفتې کې دومره حق درکوو. زمونږ په ژوند کې دغه بده اغېزه کړې ده چې زه خپل مکتب څخه پاتې شوم، نور ورونه مې مکتب څخه پاتې شوه، پلار مې عملي شو، تره مې عملي شو، بل ورور مې عملي شو. بعد تاثیر په دې خاطرې وکړو چې هغه کسان چې عملي کېږي هغه به هم موږ غوندې مشران زامن، موږ غوندې ورونه او مور او پلار خوندې دا به لري که نه، د خلکو بدې دعاوي دغسې موږ خراب کړو. او دینه وروسته زه نه غواړم چې د چا بده دعا په ما پسې وي. زه ډېر پښیمانه یم په دې کار باندې. خپل ټوله کورنۍ وږي او تیږې پرېږدمه، ولې داسې د خلکو خبره زه په ځان باندې نه منم. که ما حلال کار کولی او تعلیم مې کړی وای، ایما روزګار به ډېر ښه و، یو ځای به مې یو وظیفه درلودلی، یو ښه روزګار به مې و، او داسې به در به دره نه وای لکه اوس چې یم.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یوه پوډری ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډرو اخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال موتاد سي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ سي، دا به زموږ د همکار په چمتو کړې ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تا با جوڑه شی.
سالیم جانا ما چکه چه پودر را بانده وای، تا ده خپل کار کوا،
که دی پاری انډیوالان ډیره ول غواړي نو زه به یو بل کس در وخیم.
ول به څوک را وخی؟
زما د اکا زوی کمال در خیم.
او رښتیا هم کمال می ښه خوږ انډیوال دی.
نو چې کمال دی خوږ انډیوال دی هغه ته ولې د پوډرو سات نه کوي؟
هغه ته مې هم څو ځله سات کړی دی خو نه یې مني.
سم ورپسې شالاشه اخر به یې ومني.
څه کوم بابا، ما له پوډرو خیر ولید چې پاتې کمال شو. که پاخته هم شي ما ته به څه ګټه راورسیږي؟
ګټه یې خامخا در رسیږي.
څه ګټه را رسیږي؟ پیسې به راکړي که پوډر؟
که کمال پوډر او پیسې نه درکوي زه یې درکوم.
نو تا به خام ولې پیسې او پوډر نه راکول؟
نو تا کله رانه غوښتي وو؟
ښه خیر، اوس به درنه وغواړم.
خسامه ده، بس تر دې وروسته دې پوډر په ما شول. د یوې میاشتې پوډر دې د میاشتې په سر کې لما وغواړه، نور څه وایي؟
ښه دا خو پوډر شول، پیسې څومره راکوې؟
زه ته ووایه څومره پیسې درکوم؟
50,000 افغانۍ غواړم.
بېخي سمه ده، دا دې 50,000 افغانۍ همدا اوس واخله، پاتې پیسې به دې وروسته درکوم.
بس سمه ده، داسې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پوډر عملي شو، نور څه وایي؟
ګوره، څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډری کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي. که خبر شول دواړه به په بلا اخته شو.
بیرم اوزه ایسو کم نه خبریږي.
سلیمه زایم،
دی څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه ده، زاده در اخلم.
خوری میلمنه غواړی؟
ولی نه غواړو، خدای دې راواله. راځه راځه.
خوری داس پای دې در ونیسه چې ومې نه داړي.
راځه نه دې داړي. چغه ورکسا.
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، خیر راغلی؟ څنګه یې؟ جوړه یې؟
شکر ستا چال دې شي.
راځه راځه، مه درېږه، راځه دلته کښېنه.
نه نه کښېنه، مننه، د یوې خبرې لپاره راغلی یم.
د کومې خبرې لپاره؟
پرون زما زوی اکبر زموږ په کور کې میلمه کړی و.
ښه ښه،
ما چای وروړلې چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
ښه نو څه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پوډر اخته که، زه به تا ته پوډر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه، دا څه اورم؟
خورې، زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی. نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پوډري سي.
ښه نو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پوډري دی. ویل سمه ده.
کمال زویه،
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دا دی درغلم.
ته غوږ سه زویه، چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې، د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې. زه بل اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره، ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروین اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم. ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور راوغواړې هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایې او که سلیم راوغواړم؟ د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب، ما خوشې که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې؟ رښتیا راته ووایه، په دې کار کې د ادب سو؟
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، موږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کاوه.
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه.
ښه، ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس. ده غوښتل چې زه پوډري شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځنې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والله نو څه ووایم قومندان صاحب؟
بله خبره نشته.
ګوره اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
وو صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ته به خامخه د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.